ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان په خوانی ولسمشر د مسکو غونډې ته په اشاره وی افغانستان اوس د سترو هیوادونو د همکارۍ په میدان بدل شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له حامد کرزي سره پر مفصل مرکه سربیره نور موضوعات هم لرو. پروانه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول، او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هېواد وپېژندل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې باخبرې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په وروستۍ خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل ګراندی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او دا پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یو وزنه یا اساسي حل لار اوربند او اصول ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم یشت پوری له افغانستانه ووزی. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین زیا د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیې زیاتوي شغلې زیا چې د دفاع وزارت لوی درستیز هم دی، د دفاع وزیر اسدالله خالد تر بشپړ رغېدو او بیرته راستنېدو پورې د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. دغه راز د ولسمشر د حکم پر اساس ستر جنرال محمد ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستل په توګه ګمارل شوی دی. د دوه نوي ګمارونو هدف د امنیتي سکتور په مشرتابه کې اړین اصلاحات پلل شوی. نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې الوتکه نسکوره شوه. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل، د وسلوال پوځ لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین زیا او یو شمېر نورو جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد هغه څلور پیلوټان دي چې پرون په بهسود ولسوالۍ کې هلیکوپټر نسکور کړی. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلی میاخیل د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ښودلو سره ټینګار وکړ چې د دې پیښې عملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. که څه هم دفاع وزارت د دغې هلیکوپټرې د لوېدو لامل نه شي، خو رسنیو د ځایي چارواکو او د هوایي ځواکونو د کارکوونکو په حواله راپور ورکړی چې د الوتکه د یوه غیر مسؤول قمندان علي پور د وګړو لخوا د پورته کېدو پر مهال ویشتل شوې ده. د قمندان علي پور ویان پرون ازادي راډیو ته منلی چې دغه الوتکه احتمالا د دوی د وسلوالو سره په جګړه کې پراکټ لګېدلې. طالبان وایي په دې پیښه کې لاس نه لري. علي پور څو کاله مخکې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی شو. د سختو بادونو له کبله نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. نوموړی وایي په مړو کې یوه ښځه او درې نارینه شامل دي. ښاغلي شیرزي دغه راز وویل چې درې ماشومان، دوه ښځې او پنځه نارینه ټپیان دي چې حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ضد واکسین تمویلوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګه مشر هنری کرالی ویلي چې د افغانستان لپاره 112 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی چې 80 میلیون ډالر یې د نړیوال پراختیا سازمان لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي کرالی په خبره نړیوال بانک د افغانستان له حکومت او د خپلو متحدینو سره یو ځای د کووید 19 ناروغۍ د درملنې او ټستونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره کار کوي څو د افغانستان روغتیایي سیستم پیاوړی شي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بی پول خبریالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه 21 خبریالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان سوي دي بیرته خوشی کړي. دغه سازمان چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو اعلان کې وویل 21 ښځینه او نارینه بندیان چې یوازینی جرم یې د حقایقو خپرول او د دندې ترسره کول وو، د مارچ پر 21مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ د خپلو کورنیو تر څنګ نه بلکې په زندان کې تیروي. د بیپل خبریالانو په سازمان کې د ایران د څنګه مشر رضا موینی وویل دغه بندي خبریالان چې له دلیل پرته نیول سوي په غیر عادلانه ډول محاکمه سوي او له حقونو بې برخې سوي دي باید ژر تر ژره خوشي سي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې ډیری خبریالان یې بندیان کړي دي. د بیپل خبریالانو د سازمان د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د رسنیو د ازادۍ په نوم لړ کې له 180 هیوادونو څخه ایران په 103 کتار کې راغلی. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. د موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلی چې د کورونا وایروس تر خپرېدو یو کال وروسته خپره شوې ده. د خوشاله نړیوال راپور د ګالوب نړیوال سازمان د 3 کلنې سروې په نتیجه کې جوړ شوی او په دې سروې کې د بیلابیلو هیوادونو له وګړو پوښتنه شوې چې څومره د خوشي احساس لري. هغه شخصونه چې په دې برخه کې اشاره ورته شوې د هر وګړي پر سر ناخالص عاید، د عمر منځنۍ کچه، ازادي، د حکومتونو کې اداري فساد او سوداګري یاده سوې ده. د نړۍ په لسو خوشاله هیوادونو کې ډنمارک، سویس، آیسلند، هالند، ناروې، سویډن، لوکسمبورګ او نیوزیلند شامل دي. په دې نوملړ کې چې د 1940 هیوادونو نمونه پکې شته، افغانستان، رواندا او زیمبابوې په وروستیو لیکو کې راغلي دي.
زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو کانفرنس بریالی بولی.
دا یو موفق کانفرنس و خصوصا چې د افغانستان په حقله دستور هیوادو یو مجلس جوړ سو.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوږدولو غور کوي. په اروزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اوربند اعلان کړي. خوستوال حکومت ګیله کوي چې په دغه ولایت کې لژمنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوا مونتر ټیم چې کم دی هغه تر اوسه پورې د هغه سرویم نه ده شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:15 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی چې د مسکو په کانفرنس کې ګډون کړي مرکه دروورو، د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو په اړه راپور لرو. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نوامبر میاشتې پورې وغځوي. خو جو بایدن په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې، یعنی د می تر لومړۍ، له افغانستانه د پوځیانو ایستل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې په کنټرول اغیز ونه لري. په دې موضوع ډېر راپورته غوښي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې با خبرې سرچینې په حواله لیکلی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم لغړی سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیونی شبکې سره په مرکې کې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخته وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستان ټول عسکر وباسي، خو ویلي و که چیرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. که چیرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي دا به د دوحې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړی و، موافقه شوې وه چې د 2021 میلادي کال د می میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. د ان بی سی په راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه ښوده. تاوتریخوالی زیات شو او دغې ډلې له القاعدې سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغېزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغېز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووځي او که ونوځي د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لاره اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په هکله پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په هکله بحثونه تود شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه په کانفرنس یو ډیره بریالۍ غونډه بولی او وایي د سولې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د سترو هیوادونو د همکارۍ ډګر وي، نه د سترو هیوادونو د سیالۍ میدان. ملالۍ بشیر له حامد کرزی سره په دې ځانګړې مرکه کې د مسکو کانفرنس تر څنګ په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس د مشارکتي او موقتي حکومت د ګنګوسو او د طالبانو د دریس په اړه خبرې کړې دي. په پیل کې پخوانی ولسمشر د مسکو کانفرنس د اهمیت په اړه نظر څرګندوي.
دا یو موفق کانفرنس و، خصوصا چې د افغانستان په هکله د سترو هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دوی د هماهنګۍ او همکاري نښه وه. د افغانستان د سولې لپاره په دې کې د پاکستان ګډون هم مثبته خبره وه، او بیا د ترکیې او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وه. او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست وه، دا ټول هغه موارد وو چې د کانفرنس د کامیابۍ باعث وه. یعنی بین المللي همکاري د افغانستان د سولې په هکله د افغانانو ګډه ناسته په دې کانفرنس کې ډېر مثبت نقاط وه. دا هم چې وروسته دا اعلامیه د افغانستان لپاره د یو نیک آیندې د سولې او د ثبات او د مترقي ژوندانه پیامونه پکې کوه زموږ په نظر ډېر عالي وه.
تاسو د اعلامیه یادونه وکړه، کوم ټکي په ځانګړې توګه ستاسو په نظر مهم دي په دغه اعلامیه کې؟
ټول ټکي مهم دي. د افغانستان یو واحد افغانستان، باثباته افغانستان، اصول خاوند افغانستان، ترقی او تعالی او خاطر روان افغانستان، هغه افغانستان چې انساني حقوق خوندي وي، هغه افغانستان چې د اصول حقوق خوندي وي او د دې د تعلیم او د غوډي لارې په برابر وي او متحد وي، او هغه افغانستان چې خلک خپل نوښت د حکومت مشرتوب د رای او د ملي ارادې د لارې تعین کړي. دا ټول هغه نقاط وو چې زموږ لپاره مثبت وو. خصوصا بیا لا ډېر مثبته خبره د سترو هیوادو همکاري د افغانستان په باب چې موږ هم ورته اړیو او غواړي، او هم د سولې لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده تر څو افغانستان د همکاری میدان وی، نه تقابل او دستوری هوادو د رقابت وو.
کرزی صاحب، آیا د موقتی حکومت په اړه هم په دې غونډه کې خبرې وسوې کنه؟
نه، په دې غونډه کې نه د افغانانو دخوا په دې اړه خبره شوې ده او نه د خارجانو دخوا په دې اړه خبره شوې ده. دا غونډه په مجموعي توګه د افغانستان د ملي حاکمیت، د افغانستان د خپلواکۍ خبر شوې ده. دا چې د حکومت شکل به څه وي او څنګه به پاکې نه سه، دومره شوې ده چې دا ویل شوي دي چې افغانستان به د سولې خاوند وي، افغانستان به د امارت اسلامي دوباره راتګ به افغانستان ته نه وي. داسې یو مثال پکې ویل شوي دا چې افغانستان به څرنګه حکومت ولري دا نه دي.
تاسو پخپله د ژر ټاکنو ملاتړ کوئ او که د موقتي حکومت تاسو ته ښه ښکارېږي؟
د افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته ژر او ژر تر ژره رسېدل غواړي. دا به ډېر اسانه وي که د طالبان اسلامي تحریک د فعلي حکومت سره شریک شي او دا پروسه سري شي او ګړندۍ او افغانان ژر سولې ته ورسېږي، دا به کار ډېر اسانه کړي. خو که هغه نه کېږي او د طالبانو تحریک یې نه مني، نو بیا د افغانستان د خلکو دپاره سوله حیاتي ده او مهمه ده. په عین حال کې هر څه چې پیښیږي د سولې په چوکاټ کې او د سولې لپاره باید چې د افغانانو د ملي ارادې د تمثیل دخوا وشي. یعنې دلته هم سوله مهمه ده او هم آینده حکومتو یا هر تشکیل چې بېداغه موقت که غیر موقت د افغانستان د خلکو د ملي ارادې تمثیل ډېر مهم او حیاتي ده.
کرزی صاحب، که د موقتي حکومت مشري تاسو ته درکړل شي، تاسو به یې وکړئ؟
نه، ابدا. ما خپل دور پوره کړی دی. زه د سولې په کوشش کې یم، نه د اقتدار په کوشش کې. زه د افغانستان د شهروند په توګه، د وګړ په توګه، د طبیعي په توګه د خپلې خاورې د پاره سوله غواړم. وړې مې ژوند دي، وړې مې کور دي، تر څو د افغانستان بچان، د افغانستان ځوانان په هغه ډله کې، په هغه بچانو کې، زما خپل بچان هم په خپله خاوره کې د خپل هېواد د معلم او استاذ په تعلیم کې وده وکړي او د ښه تعلیم خاوندان شي او بیا ولار چې د باندې تعلیمونه وکړي او عالي تحصیلات وکړي او ځان ورسوي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. نو ارزو مدار چې هیواد هم سوله ولري، هم ترقي ولري، تر څو بچان په خپل هیواد کې ستر سي او د تعلیم خاوندان سي او د ژوند خاوندان سي.
تاسو د افغان ولسمشر دغه دریز څنګه ارزوي چې وایي یوازې د ټاکنو له لارې حکومت انتقالېدای سي؟
انتخابات یو ښه اصل دی او دې ته موږ ټول معتقد یو، خو دې ته باید وکتل شي چې آیا په فعلي شرایطو کې انتخابات ممکن دي که نه دي ممکن او دا به څنګه ترسره کیږي. طالبانو تحریک دې ته آماده شي چې دا انتخابات ترسره وکړي، خو ښه خبر ده. اما که هغوی دا نه غوښتره نه کېدله او سولې ته تاوان رسېدی او دا د تاسف او درد ډک اوضاع د افغانستان په دغه شکل بیا پسې غځېدله او وشي، دا لیدله په دواړو خواو کې افغانان وژل کېږي، په دواړو خواو کې د افغانانو کورونه خرابېږي او دواړه افغانان دي. که دلته ځوان شهید کېږي، که هلته شهید کېږي، دا د افغانستان بچان دي. موږ باید د دغو افغان وژنې مخنیوی وکړو. او دا جنګ یو پردی جنګ دی، خورې دا د افغانانو جنګ نه دی. په دې پردي جنګ کې د پردو منفعت دی. افغانان پشکې مري، زموږ ملي وظیفه اول دا ده او دیني وظیفه مو دا ده چې دغه جنګ ژر تر ژر مخنیوی وکړو او دا وینه تویدنه بنده شي. نو که دا د انتخاباتو له لارې کېږي ژر تر ژره او که دا بله لار کېږي، موږ به استفاده ده چې مخې ونیسو پر هر لار چې کېږي او بیا د افغانستان خلکو د ارادې تمثیل په کښې کوي.
تاسو وویل چې که طالبان مشارکتي حکومت ونه مني نو بیا باید نور بلې خوا ته باید څوک مخ واړوي. آیا ولسمشر غني باید استعفا ورکړي؟
نه، نه، موږ دا نه وایو چې استعفا دې ورکړي یا دې کار پرېږدي. موږ غواړو چې نظام وساتل شي، دولت وساتل شي، سرغړونه وساتل شي، د سولې لپاره هر هغه څه چې لازم وي. د افغانستان خلک سوله غواړي او د هغه دپاره کوشش وشي. څوک دا غوښتنه نه لري چې یا دې حکومت ړنګ شي یا دې بل حکومت راشي. څه چې د سولې لپاره ضروري وي هغه اقدام باید وشي او دا اقدام د افغانانو په مشترک اراده وشي چې په هغه کې هم طالبان وي هم د جمهوریت خوا وي او دواړه د افغانستان د خلکو لپاره مشترک فیصله وکړي. هغه مشترک فیصله چې هر څه او د افغانستان د خلکو خوښه هغه باید عملي شي او د خلکو د ارادې تمثیل پکې وشي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو غونډه کې یو وړاندیز وکړ. ده وویل چې که اړتیاوي روسیه چمتو ده چې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. نو آیا د ده هدف دغه دی چې د سولې د خبرو ځای به له دوحې مسکو ته انتقال شي که څنګه؟
دوی آمادگی ښکاره کړی چې د افغانستان په سوري کې دوی پرښت آمادگی مرست آمادگی لکه دا چیرو درو کار کې کړی 2013 د نومبر راهیسې تر نن پورې هلته دوی درې نور جرسي جوړ شوې په دوو کې بین الافغاني جرسي و چې موږ راو د طالبان تحریک سره کښې نستلو په بل سره وکړې او دا څلورمه جلسه وه چې په یو بل شکل وسره نو د کوششو د هڅو او د همکاریو ژمنه یې وکړه نه دا چې جلسات یاتمن باقي په مسکو کې نه آینده جلسه به په ترکیه کې
افغان حکومت ویلي دی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو په دغه کنفرانس کې به ګډون کوي. تاسې له هغه کنفرانس څه هیلې لري؟
هیله مو دا ده چې د طالبان اسلامي تحریک هم دې کنفرانس کې ګډون وکړي او افغانان یو د بل سره کښېني. فرق د ماسکو د کنفرانس او د ترکیه د کنفرانس دا دی چې ماسکو د درو سترو هیوادو مشترکه غونډه پر افغانستان و جمع پاکستان او دوه نور هیوادونه چې د افغانستان لپاره هلې ځلې کوي لکه ترکیه او قطر دې ته د میلما یا ناظر په توګه راغوښتل شوي وو او موږ افغانان چې مرالو د همدغه جلسې د ناظر په توګه راغلو نه داسې دلته چې بین الافغاني مجلس وشي. دا هغه هدف دا نه و د پرون د مسکو د مجلس. خو بیا هم خپل منځ کې یو وطني ناستې موږ د طالبان د تحریک مشران سره درلودلې. هغه یو صرف وطني و افغاني غیر رسمي جلسات وو. استانبول به رسمي بین الافغاني مذاکرات د سولې دپاره وي د ملل متحد تر چتر لاندې د هیوادو په د هغوی په اشتراک نه بلکې هغوی به هلته د میلمه په توګه په افتتاحیه ناست وي یا به وروسته راځي. خو هغه د استانبول غونډه اساسا د افغانانو ترمنځ یوه غونډه ده.
د طالبانو یو ګډونوال عباس تانکزی وویل چې اوس ډیر ناوخته دی چې د سولې خبرې کیږي. د افغانانو لاسته راوړنې هم بې ځایه او یا هم د تمسخر وړ وبللې او د ځینو ننګونو په اړه یې د پیغور غوندې یادونه وکړه. ده ویل چې افغانستان ته یو امیر او خلیفه په کار دی. همداراز یې د عدالت په اړه په خبرو کې د لاس قطع کولو خبره وکړه. افغان حکومت یې د امریکا امنیتي قوه وبلله او داسې نور شیان یې وویل. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبانو ویمه لسیز راهیسې واقعا تغییر کړی دی؟
موږ یو آباد افغانستان غواړو، یو آرام افغانستان غواړو. داسې افغانستان غواړو چې د افغانستان د خلکو اراده واضح پکې تمثیل شوي او صاحب اختیار د افغانستان ولس هر فرد خپل اراده ولري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادي راډیو سره مفصله مرکه تاسو واوریدل. شغله کرزی په دې مرکه کې د مسکو د غونډې په اړه او دغه راست د کتنو راکتنو په ارتباط څرګندونې وکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دوهمه شلووریزه مسابقه روانه ده. افغانستان سیال ټیم ته 104 نوي منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان له لوري نوین الحق د زیمبابوی لومړنی لوبغاړی په لومړني توپ وسوځو. دا شیبه زیمبابوی بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 9 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د دې مسابقې حال بیا هم درکوو د خپرونې په ترڅ کې. البته په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قمندان مل پاسوال مکی اولاد شپږم تلین په لمانځ غونډه کې وکړه. په دې اړه دې راپورته غوښتي.
له جګړو څخه د غستړین د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیت کمانډان مل پسوال متی الله خان د شپږم تلین په لمنځغونډه کې سر راغونډ شوی و. مدني فعال تاول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په استازي توبې خبري وکړي. لا افغان دولت او وسلوالو طالبان غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه ودرېږي.
نور په دې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې ورور وژنه بنده چې یوه خاصه غوښتنه د طالبانو څخه منایل د ځوان کوم چې نور ورور وژنه ځکه خدای نه د خوښه کړې د رسول نه د خوښه کړې نو ته څوک چې ته دلته وینه توی.
په یادو مراسمو کې د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دي په افغانستان کې پر دایمي سولې او اورباند فکر وکړي. والی وویل چې روان والی د غراز ویل چې په ورزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسیږي.
طالبان دغه نن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړي چې نور موږ په افغانستان کې اوربند کوو او جنگ نه کوو، هم د بیا رغونې په کارونو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپلې ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې د خلک نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک.
د ورزګان خلکو د غراز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخواني او جلسوي امنیت کومندان مطیع الله خان قضیاګي وسیړي او عاملینګي او د عاملینو سره دې قانوني چلند وکړي. مطیع الله خان د ورزګان ولایت امنیت کومندانو چې شپږ کال وړاندې په مرکز کابل کې ووژل سو چې تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته چې څنګه ووژل سو او چا ووژلی، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنه چې له مخې به یې په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړیږي لا هم نه ده عملي شوی. دوی وایي په ځلونو ورسره ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. په دې اړه ډېر راپورته واشي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ونان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونډر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروي نه ده شوي په اصطلاح، که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده، بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزی حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځایي چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه منده تورکڼي مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه منده د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرد.
د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دوهمه شل وریزه مسابقه روانه ده. دا شیبه زیمبابوی بیټینګ کوي خو په دوهمه اوور کې هم یو لوبغاړی وسوځېدو. لومړی لوبغاړی په لومړي توپ نوین الحق وسوځو او دوهم لوبغاړی محمد نبی وسوځو چې په بیټینګ کې هم شلو بکړې وه. دا شیبه زیمبابوی 14 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سختې خبرې وشوې. امریکایي ډیپلوماټانو چین د ایغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړ او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاد کړه چې بحث پرې توت شو. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د چین په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
وروسته له دې چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. له دې سره د واشنگتن هغه هیلي کمزورې شوې چې غوښتل یې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمینه برابره شي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې اړیکې خړپړ شوې وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبې په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماتانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي د خبریالانو مخې ته تر یوه ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بې ساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انټونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنګټن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې متحد ایالتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبري حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایډن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکې استبداد په وړاندې یو لاس ده.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. وسم فریبا ظاهر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سي تلویزیوني شبکې د یوې باخبرې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر وایي چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کوي، دا پرېکړه به نو هم د جګړې پر مهارولو اغېز ونه لري. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرستانو په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې ووژل شول. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت د لوی درستیز او لومړي مرستیال په ګډون یو شمېر جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. د دغو پیلوټانو الوتکه پرون په بهسود ولسوالۍ کې نسکور کړای شوه. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم ووژل شوي دي. د سختو بادونو له کبله نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیژدي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنګلادیش او نیپال کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین تمویلوي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بیپول خبریالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبریالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان شوي دي بیرته خوشي کړي. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل شو.
پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ له نویو هیلو سره په دورشل کې د افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د دیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که هم په دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رساوه، خو لږتر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموشي. احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې.
پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و، خو په افغانستان کې د هغه محل لغښتنو سره سم د دیموکراسۍ داسې یو بنسټ کې خود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخلې خوندي بللې وه. په اولسمه ماده کې راغلي وو چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې مادې د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و، څلرویشتمې مادې شکنجه ممنوع ګرځولې وه، او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقهداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنونکې شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم دا ده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه دي. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصرالله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکات شروع کړي دي، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریان تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچاو چې خپله غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قواو تفکیک رامنځته سي، ازادیګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطخواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو. د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
درې سوه درې څلوېښتم کال یا 1935 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د زاهد خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلفو انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزابو قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزابو موجودیت مشروع ګڼي. یوه جالبه د ډیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو استثنایي حالت ده. د افغانستان
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان
یو وخت مظاهره وه. په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکواله وو. بیا د ته خلی ویل چې ګوره د سپکاوی درته کوله خیر د الکان دي نه پوهېږي ځوانان دي نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدا کیده په تلفي شکل د مظاهره سره کړی یو په انفرادي شکل سره د مبارزې اصلې خو هغه وخت کې د تنظیم په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وین یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازوت خلک سره تللی فرزند الله یو ځای کې خلکونه ویلو یې ته وټلای شوې په بل ځای کې افغان ملتونه ویلو یې مظاهره ته وټلای شوې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شپږ شپېته کلن موسی جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی.
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې بیا به یې رایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپله څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه خو نه یې پارلمان جوړ کړ نه یې اساسي قانون تصویب شو او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېګل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزه او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې ترنن ورځې پورې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د دیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغذیې اساسات او اصول آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشري حقوقو خوندي کیدل دي، آزاده میډیا لرل، د بیان آزادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دی د سیاسی، ټولنیز او اقتصادی چارو د تنظیم دپاره طرحې کړي. تقریبا 40 دولتی نشرات همدغسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې قبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیابې نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک و، یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین د هرې ټولنې دایمي واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوئ چې د دیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و، او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایي چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درېمه نړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په څو دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تېرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې دا دیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوې او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکر صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسي یوازې عایداتی سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هیڅکله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که یې باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه چې څوک وکړي څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یوه خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دوویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام اله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې د افغانستان د القاعدې لخوا پرې حمله وشوه. د حملې په ځواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړله. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره یې سرمایه ګذاري وکړله. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي چې ډیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دای زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې دا پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه ځینو سیاسي اهدافو لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې دا هم ورسره وتړل شو.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستن ده. د افغانستان د اساسي قانون په 33مه ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د اوو ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله یې تر اوسه یوازې درې ډولونه او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوي د میاشتې په 14 خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د اوو ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولي دي چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پانګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو 2 لسیزو کې افغانانو 3 ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یوه مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډېر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرماین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلی دی چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 2 لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلیې وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 اویا ته رسیږي، په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوي، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. میرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانګزای هم د هیواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په وسیع ډول منعکس شول، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه سوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شوي افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسۍ په تیرو 2 لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یوه حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې ډیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په ډیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندرو واتکنز په دې باور دی چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایو ورکوونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو 20 کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز له ازادي رادیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د لویدیز پوځي ارغل په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوځي ارغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چې کله بهرني ځواکونه زموږ هېواد ته راغلل، زموږ هېواد یې اشغال کړ، له هماغه اولې ورځې زموږ د هېواد فضا او هرمدوی په اختیار کې و. زموږ په هېواد کې لوی غټې غټې اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، په ودونو باندې بمبارۍ کېږي، په جنازو باندې بمبارۍ کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلي بمبار شول، چاپې په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګیري زندانونو ته وړل کېږي، هلته موږ څنګه بیا د ازادۍ خبره کولی شو؟
څوارلسمه هجري لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خوږو خاطرو ډکه وه. خو دا خواږه یادونه ډېرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هېواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1902 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. ښایي ښاغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لاره له کګلیچونو ډکه ده.
لیډیز اینڈ جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه اوږده لار ووهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خنډونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او ډیموکراټیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.